یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست وایم د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو بګرام ته نږدې په یو حمله کې د امریکایانو وژنه غندلې او ویلي دي چې د دې خبره هیڅ ډول بزدلانه برید به سولې ته د رسیدو د هڅو معنی ونه ګرځي دا مو د سر موضوع ده نور مسایل حمله رو خو تر هر څه مخکې خبرونه رسوان مراد وایي
السلام علیکم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ورستیو بمی چاودنو له امله د ملکی وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د کابل په شمال کې د بګرام اډې ته نږدې په یوې حمله کې وشل شول او په اسرائیل کې نن خلک د هیواد د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره په عامو انتخاباتو کې رای ورکوي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ورستیو بمی چاودنو له امله د ملکی وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده یونما په یوې اعلامیه کې نن ویلي چې د دې دودوی مندنې ښیي چې په تیرو 15 ورځو کې په جلال آباد ښار کې د ماینونو په چاودنه کې څلوېښتو ملکیانو ته چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي مرګ ژوبله اوښتې ده ملګرو ملتونو په فوري توګه د ګڼې ګوڼې او په عامه ساحو کې د ماینونو د استعمال د بندېدو غوښتنه کړې ده په جلال آباد کې پرون هم د سرک د غاړې چاودنې یو ملکی وګړی ووژه او درې نور یې ژوبل کړل درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د کابل په شمال کې د بګرام اډې ته نږدې په یوه حمله کې وشل شول په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو دا خبره تایید کړې ده د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی دی امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا کسان د سرک غاړې او بم په چاودنه کې وشل شوي د اعلامیې له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چاودنه کې ټپیان شوي او اوس تر درملنې لاندې دي د امریکا دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دې کسانو نمونه نه دي افشا کړي طالبان ویلي چې له چاودونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایي اډې ته نږدې الوزولی دی په همدې حال کې سیمه ییز چارواکي له پیښې وروسته د درې افغانانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي وګړو دوه موټر د پیښې ځای ته نږدې د تېرېدو په حال کې و چې نړیوالو ځواکونو ودرول خو چې پاملرنه یې ونه کړه نو ډزې پې وکړې او په نتیجه کې درې ملکي افغانان ټپیان شول د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې پرون د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډه ټینګار وکړ فدریکا موګرینی په لوکزامبورګ کې د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د پریکړې لیک له تصویب وروسته وویل چې دا ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي د موګرینی په وینا اروپای ټولنه د سوریې په څیر نورو هیوادونو کې هم ورته رول لوبولی او مثبت اغیز یې درلود دا په داسې حال کې ده چې ښځینه فعالانې د سولې د خبرو په مرکچي پلاوه کې د ښځو ونډه کمه بولي او وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه نه غواړي چې د ښځو د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي خبرونه له ازادي راډیو اورئ په اسرائیل کې نن خلک د هیواد د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره په عامو انتخاباتو کې خپل رای ورکوي نننۍ انتخابات بخکاره کړي چې له اوږدې مودې راهیسې په واک کې پاتې بنیامین نتنیاهو د نوې دورې لپاره ټاکل کیږي او که د اسرائیل د پوځ پخوانی مشر چې اوس یې سیاست ته مخه کړې ده صدر اعظم یې رسیږي د اسرائیل پر وخت د سهار 8 بجې د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی او د شپې تر 10 بجو پورې به دوام ولري تمه ده چې سبا ته د اسرائیل د عامو انتخاباتو رسمي پایلې اعلان شي د وروستیو نظر پښتون له مخې د اسرائیل د پوځ د پخواني مشر بینی ګنس په مشرۍ ګوند د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند څخه مخکې دی خو نتنیاهو بیا له وړو سیاسي ډلو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو له نظره د 5م ځل لپاره د صدر اعظم کېدو ښه فرصت لري ټاکل شوی ده چې د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار نن د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر لاسوهنو د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي بار د مولر د راپور له ترلاسه کولو کانګرس ته د هغه د لنډیز له سپارلو وروسته د لومړي ځل لپاره د استازو جرګې د بودیجې فری کمیټې ته حاضریږي او تمه ده چې د مولر د راپور د هغې برخې په اړه د وکیلانو له پوښتنو سره مخ شي نه ده خپره شوې. د امریکا لوی څارنوال د مولر د نږدې 400 مخیز راپور لنډیز د مارچ په 4 په یو لیک کې کانګرس ته واستو. د دې راپور په نتیجه کې راغلی چې روسیې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتي کمپاین کې د لاسوهنې هڅه کړې وه. د استازو جرګې ډیموکراتانو د مولر د راپور ټول جزئیات حتی هغه برخې هم غوښتي چې ښایي د عدلي وزارت نه وغواړي افشا شي. ښاغلي بار ویلي چې د عدلي وزارت چارواکي هڅه کوي چې د راپور حساس معلومات جلا او نور جزئیات د امکان تر حده خپاره کړي. اول اسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشر له دندې ګوښه کړ. دا اداره د امریکا د ولسمشر مرستیال ولسمشر پوخانی ولسمشرانو او امریکا ته د سفر پر مهال د نورو هیوادونو د دولتونو د مشرانو د امنیت مسؤوله ده. سپینې ماڼۍ د خفیه خدماتو د ادارې د مشر ران دولف الیس د لرې کېدو خبر پرون یوه ورځ وروسته له هغې تایید کړ چې ټرمپ ویل د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن هم له دندې ګوښه کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. به هم دغه پروگرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې په بګرام ته نږدې پرون ماښام په یوه موټر بم چاودنه کې 4 امریکایان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه حمله غندلې او ویلي دي چې سولې ته د رسیدو د هڅو معنی به ونه ګرځي. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي چارو کمیسیون بیا وایي چې ښایي د سولې په پروسې باندې دغه برید منفي اغیز وکړي.
سرباز امریکایی ها کشته شدن. اگر دیدیم که امریکایی ها یک اکشن قوی تر به مقابل طالبان نشان دادن تو حتما سر روند صلح هم تأثیر خود میمانه حتما.
ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی و د هموري چې تمه ده د افغانستان د سولې ولسی حرکت غړي هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي.
زموږ خو اوس فیصله داده چې باید پکې اوسو. د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي.
د کونړ د چاپېداري ولسوالۍ د اوسیدونکو تشویش هم چې د داعش په اړه لري په غیړه به تاسو ته جزئیات خپارو کو که وختو نور مسایل هم لرو له موږ سره پاتې شي. بګرام هوایی اډې ته نږدې پرون ماښام 4 امریکایان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. په سیمه کې د 3 افغان ملکانو د ټپي کېدو خبره هم تایید شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا برید غندلی او ویلي دي چې ورته بزدلانه حملې به سولې ته د رسېدو لپاره د هڅو خنډ نه شي. لومړی به ورشو بګرام ته. احمد هنایش د برید دغې سیمې ته نږدې ورغلی او له موږ سره خبرې کوي. هنایش صاحب، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو چې هلته ورغلی، په سیمه کې اوس وضعیت څنګه دی؟
او زه سلام وړاندې کوم او د درنګ جتاسو ویل په اوی دګر په ګرام اوی دګر کې د دریم دروازه کې دا پیښه شوې و چې اوس وضعیت ښه دی او هغه ځینې علایم چې په پندهاری کې پاتې شو هغه هم رئیس شوې ده او د ملکیانو دوه موټرو چې تخریب شو و هغه هم اوس نشته. هغه کسان چې زخمي شوې ده یوی د ملکی افراد یوې د وضعیت ډېر خراب دی.
مانه له خلکو سره مخابري وکړي اغوی څه تشويش درلود دغه حمله نه ورسته؟
دا تشويش ډېر اندښنه ډېر شوې ده په دې خاطر چې په نننی کال کې روان کار کې یو لمړنی ځل دی چې دا انتحاري حمله کیږي هغه په موټر کې او په دې خاطر چې طالبان کولای شي چې د ځینې خطرونه پېښ کړي نو ټول سیمه کې په مهال په سیمه کې په پاګرام کې دا اندېښنه راوچت شوې ده او ملکی دګړو هم په دې خاطر زخمي شوې چې هغه په د امریکایانو د بیرنلیز واکونو لخوا دا فایر شوې ده ځکه چې هغه ته ممانعت کړی ده. هغه متوجه شوې نو په دې خاطر زخمی شوې ده.
مننه. یو څه رات اخر کې وای چې امریکایي پوځیان هلته اوس ګزمه کوي که څنګه، یعنی سړکونو باندې ولاړ دي یا بیرته خپل اډو ته تللی دي، مرکز ته تللی دي؟
د دې پیغ نه په بعد تدابیر ډېره کلک شوې ده او ګزمه ډېر شوې ده او الوتکو ته هم په هوا کې را جیګه شوې ده. ډېر وضعیت لکه استرالیا غونډې ښکارېږي.
او ډېره مننه احمد حنای شو له بګرام له موږ سره خبرې کولې. دوی ویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی خو امنیتي تدابیر شدید شوې دي. پرون ماښام بګرام او هوایی اډې په درېمې دروازې ته نږدې یو موټر بم چاودنه شوې ده. امریکایي ځواکونه یې پنهه کړي دي. درې امریکایي عسکر او یو امریکایي قراردادي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه برید غندلی دی او ویلی دی چې دغه سبریدونه بعد افغانستان د سولې د پروسې معنی ونه ګرځي. د افغانستان ولسی جرګه بیا وایي چې ښایي دغه سبریدونه د افغانستان د سولې په پروسې باندې اغیز وکړي. دغه برید داسې وخت شوی دی چې تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په همدې نږدې ورځو کې په قطر کې د طالبانو لغړیو سره کینی، هغه ډله چې پرون یې د امریکایانو د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې د په همدغو وروستیو مسایلو باندې له موږ سره خبرې کوي. مهرباني وکړئ.
بلستان زې سبل کتا چې د ونه وکړه د افغانستان د بوبخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په باګرام کې په امریکایي ځواکونو د طالبانو حمله ته خبرګون و خود. خغلی پامپیو په باګرام کې تر سره سوی حمله وحشیانه او تروریستي وبلله او هغه و غندله. پامپیو په خپل ټوئیټر کې لیکلی چې هر ډول وحشیانه تروریستي او بوزدلانه حمله به د افغانستان د سولې په وړاندې خند نسی. بل خو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي چې د داسې حمله په کول سره د دواړو لورو ترمنځ د انتقام هیڅ زیاتیږي او جګړې باندې ناوړه تاثیر اچي.
طالبان تا اخرین لحظه کوشش ها خور میکنند که بتونن حق زیاتره بگیرن از این موضوع. این انتحاری شده و سرباز امریکایی ها کشته شدن. اگر دیدیم که امریکایی ها یک اکشن قوی تر به مقابل طالبان نشان دادن تو حتما سر روند سلم تاثیر خود میمانه، حتما 100% متاسفانه.
استانزه سب دپ تاسو حل کده چې تیر ورځ ماخام محل باګرام هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو لروري په امریکایي عسکرو حمله کې درې امریکایي استه سرتيري وجلسي د امدارنګ یو بل قراردادي امریکایي وجلسوي او درې نور امریکایي سرتيري ټپيان سوي دي. په افغانستان کې د غوص عملاتړ ماموریت ځواکونو د ویلامي خبرولو سره دغه خبر تاییدوي او ویلي دي چې دغه د سړک غاړي د مین په چاودنه کې دغه مرجوب له رامنسته سوي ده. طالبانو د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی ده. د دغه ډلې وایي زبیح الله مجاهد په یو خبر پانه کې ویل دي چې البته ادعا کړې ده چې په دغه حمله کې د درې افغان سرتیرو په ګډون شپږ امریکایي عسکر وژل شوی دي او څلور نور ټپیان دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو افغان کارپو بهر الدین جوجانی د باګرام پیښې ته په کتو وايي پټ لاسونه هڅه کوي چې د افغانستان د سولې روان بهیر ته زیان ورسوي.
نن د افغانستان د سولې مسله ډیر داغ مسله ده. د استخباراتي موري ادب د دې چې باید افغانستان کې سول ضربه وخري د جګړې زمينه مساعد شي چې د وطن ته باید سول راتک ته باید زمينه مساعد نشي سول پروسه ضربه وخري.
استانزه سبل دی بلاند د غوسم ناتړ ماموریت مسولینو او همدا شند افغانستان دفاع وزارت ویلی و چې سول او جګړه بدواړه مخ کې وړي. طالبانو حمله دی بلاند ټینګار کړی و چې د سولې له خبرو سره په خوا کې به په افغان او بهرنی ځواکونو حمله ته دوام ورکوي. بلې استانزه سب
ډیر ازه مننه کوم. رحمت الله افغانو د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د باګرام هوایي اډې ته نږدې د امریکایانو وژنه غندي او د خبره دغه بوزدلانه بریدونه به د افغانستان د سولې د پروسې د هڅو معنی ونه ګرځي. خو د ولسی جرګې غړیو بیا اندېښنه وښوده چې ښایي دغه سي بریدونه د سولې پر روانو هڅو باندې منفي اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
ټاکل شوې چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې د کاسا زر برېښنا پروژې عملی کارونه پیل شي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دې پروژې عملی کارونه به په دریو ولایتونو کابل، کندز او لغمان کې ترسره شي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې په پیلېدو سره د دې ترڅنګ چې دغه ولایتونو ته برېښنا رسیږي، لسګونو کسانو ته به کاري زمینې برابرې شي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي افغانستان د دغې پروژې له ترانزیت څخه په کلني ډول 50 تر 70 میلیونه ډالرو پورې ترلاسه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د چابهار بندر له لارې په سوداګرۍ کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دغه بندر له لارې نږدې 3 مخکې صادرات پیل شول، خو په وینا یې یوازې یو شمېر باروډونکو موټرو ته اجازه ورکړل شوې. په ټاکلي موده د سوداګریزو مالونو نه رسېدل، د معیاري سیستم او د خدماتو نه موجودیت ترانسپورټي ستونزې له هغو مواردو دي چې په دغه بندر کې په ګوته شوې. چابهار بندر د ترانزیټي مالونو لپاره تر ټولو مهم بندر دی چې د کابل ډهلي ترمنځ د شوي هوکړې پر بنسټ له دې لارې سوداګریز فعالیتونه ترسره کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 50 کیلوی بورې قزاقي وړه 1450 افغانۍ، د بورې 50 کیلوی بورې 1550 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 980 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ وپلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 550 پوله، او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې د راپور په اړه نن کانګرس ته شهادت ورکوي. وروسته له هغه چې د امریکا لوی څارنوال پر موسکو د دې تور په اړه د ځانګړي مفتش راپور ترلاسه کړ، نن به لومړی ځل وي چې د کانګرس ته وینا کوي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی او همدا شی برا سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، آیا د دې راپور جزئیات مکمل معلوم شوي دي که څنګه؟
بله، مننه کوم. لا تر اوسه دا راپور نه دی خپور شوی او ټاکل شوی د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د دې راپور په اړه نن د امریکا د استازو جرګې د یوې کمیټې پوښتنې ځواب کړې. ویلیام بار د تیرې میاشتې په وروستیو کې کانګرس ته په یوه لیک کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور چې 400 پاڼې دی خلاصه کړه، او ځینو موندنو ته اشاره وکړه چې په دې کې داسې یوه نتیجه هم شامله وه چې وایي روسیې د امریکا په انتخاباتي مبارزو کې د مداخلې هڅه کړې ده. لوی څارنوال ویلیام بار لیکلي چې تحقیقات دې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو کمپاین کوونکو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د هڅو سره همغږي او یا توطیه جوړه کړې وي.
بله مننه. آیا په دې اړه څه موندل شوی چې ګواکې حقایقو ته د رسیدو په لار کې دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوم خنډ رامنځته کړی وي؟
د امریکا لوی څارنوال ویلي چې په دغو تحقیقاتو کې داسې کوم دلیل نه دی موندلی چې وشي ولسمشر ټرمپ د همدې تحقیقاتو پر مهال د عدالت مخنیوي هڅه کړې وي. لوی څارنوال په خپل لیک کې د هغو معلوماتو په اړه چې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د انتخاباتو مبارزو پر مهال د ټرمپ د پلویانو لخوا د انتخاباتي مبارزو پر مهال اویا تر هغه وروسته سوي خاص تفصیل نه دی ورکړی.
زیاته مننه کوم فریبا ظاهر. و وی ویل چې تمه د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار نن دغه هیواد کانګرس ته ورشي، اولته به د 2014 کال په انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې د راپور په اړه جزئیات شریک کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم رازو د سولې په اړه یو بل موضوع ته. د افغانستان د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې دوی هم د قطر په غونډه کې ګډون کوي. د دغه ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن ازادي راډیو ته وویل دوی به هڅه وکړي چې د افغانستان اصلي تصویر هلته وړاندې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات راټول کړي او همداسې به د کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي چې لتیر یو کال راځي د افغانستان بیلابیلو سیمو ته تللی او خلکو سره کتلی اوس د خطر په غونډه کې د خپل ګډون خبر ورکوي. د دې حرکت مسول اقبال خیبر وایي د خطر په ناسه کې به دواړو غاړو ته د افغانستان رښتینی انزور وړاندې کړي او د افغانستان له خلکو راټولې شوې مشورې به شریکې کړي.
فیصله دا ده چې باید پکې اوسو د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي. انشاءالله هغه د افغانستان اصلي تصویر بلته وړاندې کړای شو او د دواړو لورو ترمنځ به نږدېوالی رامنځته کړو او د دوی ترمنځ به هغه بدبیني راکمه کړو او د دوی د وطن او د دوی د کلی بعد ورځ بل دوی سره شریک کوش.
د سولې ولسی حرکت تیر المریز کال د حمل په دریمه او نیټه ورسره له هغه رامنځته شو چې په هلمند کې وی خونړی انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبل ووخته. ورسره د حرکت غړي له هلمند په لی کابل تر غړل دی او شمیر بهرنی سفارتونو مخې ته پرلت او حول شو خو دوه میاشتې ورسره لوسی پخې او په لی بلخ ولات ولایت لاړل. د دوی پیغام هر ځای ته پرسیدو دا و چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه ده او قرباني افغانان دي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي په کلیو جماعتونو او خونځیو کې د سولې لپاره له خلکو قومي سپینګیرو او خونکو سره ناستې درلودي او د سولې په اړه د دوی نظریات اورېدلي او د قطر په ناسته کې به شریک کړي. خو دغه حرکت یو شمېر غړو په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې دوه ورځې د نه خوړلو احتساب وکړ او د احتساب لامل هم دا و چې د جګړې ښکېلي خواوې د دوی غوښتنو ته غوږ نه نیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د عمل ولسی ټولنې رئیس ګل آغا حسنی د قطر په ناسته کې د سولې د ولسی حرکت د غړو ګډون مهم بولي وایي دوی باید په دې ناسته کې د افغانستان د سیاسيونو تر تاثیر لاندې رانه شي.
نو که چېرته دواړه اړخونه مطالبه که دواړه اړخونه هلته موجود دي واکدار اړخونه موجود دي د دوی تګ هلته بیا بهتر ځکه دی یو ګټه رسوي چې دوی د افغانستان هغه واقعي د افغانستان د حقیقي تمثیل به وکړی شي. خو که چېرته یو طرف هلته واقعي او دوی د سیاسینو د سوري لاندې دي بیا خدای مو کړه د دوی هلې ځلې هم هلته دي او دا د افغانستان په ازادۍ کې او د افغانستان په صلح راوستلو کې او د افغانستان په جوړېدو کې
د یادول وړ ده چې د قطر پر راتلونکو ناسته کې د افغان سیاسینو ترڅنګ د حکومت یو شمېر استازي او طالبان هم برخه اخلي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو ویره لري چې کچیرته د عیش په چپه دره کې کنټرول نشي نو کېدای شي دوی هم د ننګرهار د چین هسکې مینې او نورو سیمو په څیر له بد حالت سره مخ شي. دوی له حکومت غواړي چې باید د عیش خلاف پوځي عملیات پیل کړي څو دوی وکولای شي بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. روح الله انوري نور جزئیات راکوي.
د کونړ چپې درې څخه را کډه شوی وای زکه خپل کورونه پریخي چې دوی ماشومان او قومي مشرانی د ننګرهار د چین هسکې مینې او نورو سیمو په څیر د داعش وسلوال لخوا ګواښ سره مخ نشي.
پلان مې رحمت الله د چپې درې ولسوالۍ د لندلان د ساحې د سرتور کلی اوسیدونکو زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر خو موږ صرف دغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل او باقي زموږ مال او کور او هر څه چې هغه موږ نه مغل ته مغل په کورونو کې پاتې شو. دغه ویرې وي چې خلک د مخکینی کم ځایونو کې چې دا خلک راغلي د اول د جنګېدلي دي اول د چې کم سرونه خلکو ته رسېدلي دي هم د هغې عزتونو ته هم مالونو ته هم سرونو ته هغې ډېر نقصانات دي.
زما نوم عبدالرحمن د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغلته ډېر خلق وسیدل ډېر قومونه او طالبان چې اتلس کال ته حکومت وکړه دغه ویر نه وته چې چین کې خوګیانو کې دا خو ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دا شان خلکو نه نه خو خال چې دا کارونه موږ سره وشي دغه ویر نه وسو ټول قوم راوته دل در ماجر شو.
دوی له دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې په یاد دره کې پوځي عملیات ترسره کړي څو یې سیمه له داعش پاک شي او دوی بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. یوازې د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې په سیمه کې د نوي جنگ پیل کېدو ویره لري بلکې د نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته تشویش لري او له حکومت غواړي چې باید د وسلوالو مخه په چپه دره او لري پرتو ساحو کې ډب کړي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه پورز په یو ځانګړي مرکه کې آزادی رادیو ته ویل له داعش څخه د چپې درې د تصفیې لپاره به ډېر زر ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د د کوماندو د سانت او شپنی عملیات په شمول په درې ورځو کې آمده کی عملیات پیل شي او کوچنی کوچنی عملیات د اوسم پیل دي. موږ هیله په مجموع کې دا داسې داعش په کونړ کې اول کنټرول کا قسم سې دوی نیولې دي بیرته یې ترلاسه کړو. د موږ نه نیولې نه طالبان نه نیولې او دویمه برخه دا ده چې د دوی حضور دلته ختم شي.
هغه وایي د چپې درې د ساتلو دپاره په سیمه کې محلي اردو رامنځته کوي چې طالبان داعش او یا کومه بله وسله واله ډله په یاد دره کې بیا ځالې جوړې نه کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غږ نیولی دی. اوس هم رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ بیا هم د سولې د روانو هڅو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي ارګ د قطر د ناستې د سبوتاژ په هڅه کې ده. وړاندې په مطلب کې راغلي ارګ په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ګډې ناستې د سبوتاژ کولو په هدف د پلاوي په ترکیب کې حکومتي چارواکي زیات کړي دي. د همدې ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله څا کې خپله ولوید. هشت صبح ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په حواله لیکلي ټولې خواوې به د قطر په راتلونکي غونډه کې ګډون کوي. یادې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو پرانستل د سولې لپاره یو مخکنی شرط دی. ملیار من ورځپاڼې د طالبانو اعلامیې ته په غبرګون کې د حکومت له قوله لیکلي د طالبانو ډله نه شي کولی چې د افغانستان د برخلیک په اړه تصمیم ونیسي. همدې ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته نه باید د طالبانو ملاتړې ور ولېږل سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي پرې د ښودل سي هغه کسان دي له طالبانو سره مذاکرات وکړي چې له دوی سره یې باورونه او برداشتونه مختلف دي. د لیکوال په باور تر څو دواړه خواوې د انعطاف په خودلو سره رښتینې سولې ته لاسرسی پیدا کړي بل خواوې ساخ په لواکي ورسپانې لیکلي د قطر په ناسته کې ګډون خپې کړ ده سوله سری کرخې نه مني. هم د ورسپانې د خلاصون لارې شورا د مرستې له قوله لیکلي د سولې په برخه کې لاره منځشي فرصتونه باید افغان حکومت او طالبان ښه ګټه واخلي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي حکومت او طالبان په قطر کې غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوي چې د غناسته به د سولې په رسمي مسایلو بحث ونه کړي بلکې دواړه غاړې به په دې اړه نظرونه تبادله کړي. د سر مقاله په پای کې راغلي طالبان باید نور له پخواني دریځه تیر سي، سولې ته چمتو سي او سیاسي لاره غوره کړي. بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح لیکلي اروپایي ټولنې د افغان سولې له پروسې د خپل ملاتړ پریکړه لیک تصویب کړ. د همدې ورځپاڼې د سر مقاله عنوان دی د سولې د خبرو اړتیا او د لاسته راغلیو ارزښتونو ساتنه اړینه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سولې په مذاکراتو کې د لاسته راغلیو ارزښتونو ساتنه ډیره اړینه او د پام وړ ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولت سپګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي ازادي راډیو ډاٹ کام باندې د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول نړۍ کې په ژوندۍ توګه په انلاین شکل واوري.
تاسو لا پیغامونو
د عبدالخار وطن دوست سیند پروان ولایت شینوار ولسوالۍ د غوربان هیر درې اوسیدونکو هم چې زګه موږ په هیر درې کې درې مکتبونه دي چې په دې کې هیڅ معلومات نشته او ټول مقامات هم توجه نه ورته کوي. ما د معارف وزارت نه دا غوښتنه ده چې باید موږ ته مسلکي معلومات راوړي ځکه چې یو سړی یو زوی خو څومره په کال کې څومره عاید ورته راوړي آیا دا یې مسلوب کړی دي؟ دا خو هیڅ اسلام لار نه ده باید د دې توجه وشي او د دې پوښتنه وشي. والسلام ورحمت الله. السلام علیکم لوګر له اجازه رسول الله سره تماس کیند مال ولسمشر اشرف غنی صاحب داخله دي کوم افغانان ترکیه ته رواني زی او افغانستان څخه وځي ترکیه ته زی باید دې یو مخنیوي ونیش او بل لوګر له اجازه رسول الله کوم 15 کسات للی د واستول په ایران کې نیول سی دي او ایرانو خو ویلی دي باید چې د افغانستان ته راوستو. السلام علیکم. رحمت الله علی زابل ولایت سوری ولسوالی خبرې کوم تاسو چې سوچ په مقصد سوری ولسوالی باندې عمله وسو د فلګ فلپات متوا او اوس مو په چاینه په دغه باندې اول د بورګي پر سړک باندې نو د تلمو سره ډیر سخت ظلم کوي. مال ولکل چارواکو صدا غوښتنه دی د زابل کمانډان او ولایت سره صدا دی په چاینه غمو وخره د پلیس ډیر سخت ناوړه چلن مو سره کوي. السلام علیکم.
رفیع الله هم د لغمان ولایت نه د مونږ په لغمان ولایت کې غنم راغلي ول مونږ سیلاول شولې وړې وې مونږ کوټې دوره ناستې وې مونږ سره نه زراعت کومه کوو نه واجرو کوو نه انکشاف جهاد کوو زما د افغانستان چارواکو نه دغه هیله ده که کوم کومک د لغمان ولایت یا د نورو ټول لپاره راځي غریبانو لپاره بېخي د نه راځي د سره نه راځي مونږ ته نه راکوړ کېږي هغه زورواکي وړي هغه حکومتي خلک وړي دیوالی خپلوان وړي د قومن امنی خپلوان وړي د مامور خپلوان وړي مونږ ته بېخي نه راکوي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. رضوان